الأخوة سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په مسکو کې نن د افغانستان او د غنو نوري وادونو سیاستوال د افغانستان پر سوله خبري کوي. خنن په کابل کې بل 1400 چې احتمالي مرګ جوړ لې هم اړولې ده. په دې خبرونه کې د مسایل څېړو تر خبرونو ورسته. ځینی سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپل یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړی دی. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغو ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر دا کار د کډوالو لپاره د سانچاري یو بل ګام بللی دی. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشت چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دې کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مخې ته راټولې سوې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. لوړ پوړو افغان چارواکو او د بلخ ځایي مسؤلانو ویلي چې د عبدالرؤف د ژغورنې لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بایه پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې. موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو. که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی پس باید چمتو اوسې.
دا خبرې داس مهال کیږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې‌شنبه په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 د کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. هغه نو توانیدلی چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه تر سره شوه. لدی دوی اونې مخکې شپږ شپېته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپیژندل شو. که مجرم وپیژندل سي له یو کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي. نن پنځشنبه ده، د کاب یهود ته وشتمه د مارچ 13مه. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینې سیاستوال او تحلیلګران دا غونډه مهمه ګڼي.
دا د نړیوالې او سیمیزې اجماع برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده.
د مسکو له غونډې د افغانانو پر تمو هم راپور خبرو.
بدون د قربانۍ نه کیږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وس پورې خپل قرباني باید ورکړي.
دولت د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي.
کمال خان باندې پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د غرض په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په کابل کې د 14 حال هم په څو شیبو کې درکو. خو پایل په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو لغونډې کوو. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او تمه ده چې په مسکو کې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستان د ټولو ځواکونو ایستل ستونزمن وي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندې کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړپوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستيال ملا عبدالغنی برادر کوي، او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانی لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزای او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پایته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی، او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یو طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څو وخت ځواکونه ووزي. مونږ له خپل متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي، خو د مې لومړی نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوه په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې د هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه و. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړه شي. د چارو یو شمیر کتونکو د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یو مقدمه بولی. د همدې غونډې په درشل کې د روسیې او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي تسپاري.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې نن پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي چې د راپورونو پر اساس درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې د نن ورځې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي. نور په دې راپور کې
نن پنجشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولای دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوري نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فرچ اوس مهال آلمان کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد پکې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولی روسیه غواړي چې د استانبول د غونډې لپاره د ځان لپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره عام افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دغه باید قربانیان ورکی، که د دولت اړخونه دي، که طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دغه باید مطلق شکل باندې بدون د قربانی نه کیږي چې د سولې راشي، او هر څوک باید ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وس پورې خپل قرباني باید ورکړي. په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر اخیری حد پورې د جنگ نه تنگ دي.
د افغانستان سولې پاړه د مسکو له ناستې وروسته د روان میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د افغان سولې په برخه کې د هر ډول هڅو هرکلی کوي. له دې وړاندې ویل کېدل چې د مسکو او ترکیې ناستې د دوهې له خبرو سره په ټکر کې دي. هغه څه چې روسیې بهرنیو چارو وزیر او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي جلینا پورتر رد کړل او ویلي دي چې دا ناستې د بین الافغاني مذاکراتو د پیاوړتیا لپاره جوړ دیږي. اوس ټول په دې تمه دي چې د افغان سولې د بهیر پیاوړتیا لپاره د مسکو او ترکیې ناستې څومره اغیزمنې تمامیږي او د تاوتریخوالي کچه څومره کمیږي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مسکو نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی. ځینې سیاستوال دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکې بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې بولي. له ښاغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې، په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې، په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو، له دې سره د هیلې بېرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوحې په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازم همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ، یا همداسې ایران فکر کولو چې څنډې ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده. د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه ښه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوې خوانه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شمیر سیاستون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسي واځي د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیه غونډه ده.
کچره په مقایسوي دولو ګورو نو بالکل ډیره مهمه غونډه خو د ترکیه غونډه ده. اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره ده تاسو وکړه چې روسیا غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپل کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان داخلي احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپل مهمه خبره ده. او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوحې د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرګ چپلاو ترمنځ، هغه به څنګه کیږي؟
چې اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي، او وایي چې د ترکیې غونډه به د دوحې تکمیلوونکې وي او د هغې به بشپړوونکې وي یا د هغې ادامه به وي، نو او بدیل نه دی. اما زه فکر کوم دا ډېر اندازې پورې د ډیپلوماتیکه ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چې هلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې. دغه غونډه نن پیلېږي چې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغان دولت هیئت هم پکې برخه لري.
جمانم عبدالله ده په دې باندې خبرې مختم دي. څوارې ولاړو، هېڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څوار ویل وایي اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشیم نه دي سوي، خالی هغه جنګونه شی ماده نسته. بېخي پر کې نه دي، د خپلو کارو لپاره دي. لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خو هېڅ خیر هم نه در رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناسه چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پاتې ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سوله کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتما مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډې په تړاو مو د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف بحث کیږي. کلیوي خو د حادثې ګړندې سیوی دي. په کابل کې د یوې چاودنې په اړه خبرونه ورکول سیوی دي چې ځینو خبریالانو ویلي دغه چاودنه پر یوه موټر سوی ده. د کابل پولیسو د چاودنې خبره تایید کړې ده. زموږ همکار له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات په لده څخه وورو. مهرباني.
بلې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ولسمې امنیتي اوزې کې یو چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامر رسنیو ته په استولي پیغام کې دغه چاودنه تایید کړې ده. دغه سیمه دقیق د خیرخانی کوتل او دلته ویل کېږي چې د ښاغلي فردوس په وینا چې یو کاستر موټر او پر کاستر موټر چاودنه شوی چې ولس کسان پکې ټپیان شوی دي او 3 کسان پکې وژل شوی دي. دا هم وی دي چې یو صرف موټر هم دلته په دغه چاودنه کې زیانمن شوی دی. خو تر اوسه پر دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستلې. نو جزئیات په نورو خبرونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه. ووم بدل چې د کابل په ولسمه امنیتي حوزه کې نن سهار 14 سوي ده. د کابل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې 14 کې 3 کسان وژل سوي او یو ولس نور ټپیان سوي دي. په دې 14 کې یو موټر په نشه سوي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په نور خبرونه کې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوز له احمد شبر څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په باب کې څه راغلي.
Stars and Stripes رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغه طالبانو بمباری کړی ده چې څو ځله د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت د چهارشنبه پرس په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 8 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړی دي. سنی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې له طالبانو سره د شوي تړون مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. Stars and Stripes لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو له هم پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته ادامه ورکوي. د دې تړون مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړی نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو داده چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. هم دې ورسپانې Stars and Stripes په یو بل مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده. ولې کې چې په روسیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبه پرس خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکارایي کاونټونه نه لري. سنی لګیت زیاتوي کله چا سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. Stars and Stripes رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جالي کاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوی وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې کاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یو لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړی نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست تخند لامل شوې ده. جو بایدن له ABC تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبه پر سپرش و ده هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. جمهوریت ریاست وایي چې په تاریخ کې د موسی شفیق د غوره کارونو په ویاړ د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق څوک؟
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبر هم کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړي.
د جمهوریت ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لاښوونې سره سم د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبه په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړي دي. محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنې دوسره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین‌المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه تنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهي پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1315 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. صفر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو ترڅنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموته لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې په طرف او ساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ هلمند د اوبو اړوند مهم قرارداد.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنې په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. بل خو د اروپای ټولنې اعلان کړی چې لره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې اوشت غړو هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اسدالله الدین.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونه هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د WHO د مافیاته واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځان سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هممهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داس یو ډیجیټلی سند باندې کار کوي چې د وړي پر محل به سیلانیان له یو هوا د بلته د تک پر محل لزان سره لیکدوي. د دغه سند لمخې که یو څوک د اروپای ټولنې په یو هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي، د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوي نه کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر پیوجونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. په همدې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم واورید چې د کابل شهر د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې نن سهار 14 درې تنه وژلي او یو لس نور ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه نن شاوخوا 2 بجې هغه وخت وسوه چې یو کس تر ډول موټر پر ماین ور برابر سو. دی وایي چې په دې پیښه کې یو صرف ډول موټر هم ویجاړ شوی دی. په کابل کې د دوشنبه پر ورځ هم پر یو دولتي کاستر موټر د 14 د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګونه وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې پیښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیدواره و او له خپل درې کلن زوی سره یو ځای وژل سو. د خاطرې خاوند وایي چې له وادې درې نیم کاله تیرېدل او ټاکل سوی و چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دویم ماشوم هم وزیږي. نور حال په دې راپور کې.
دا خاطرې خاوند سهراب د هغې امیندوارې میرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
سهر کې عرش لګه شوخی کوله. موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ واه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بیبی عزیزی ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سو. د ایوای خوري د خپل کورنۍ یوازې سرپرست او بیګنا ووژل سو. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني.
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل شهر دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکو مجدایباد وایي
امنیتی وضعیت خنه ده. هر ورځ به تکیږي. موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا دې سره د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لمړی مرستیال ته د کابل شهر د امنیت مسولیت لسپارلو ورسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفری او درې نفری او په چسپکی ماینونو یې خودل کې لاس درلو دوی نیول شوې دي. اکثره تاسو په ټولنی شبکو کې هم قتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل په هنتون باندې د برید اصلي د ترا هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی سارنوالي او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلی قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي، خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورول خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څنګ له مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خره سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساس محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دغه خاص موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل هم زده ته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي د زورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسو خپل ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسو ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغه اطفالو او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکات باندې په اشارو باندې او داسې نور موارد تصویری بربند تصویرونه عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل فیسبوک وغیره دا موارد دي نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي حتی په مسکال باندې ځورول یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیات سوی دي نو دغه عوامل او مشکلات ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوی په تنګوي او څنګه ځوروي حتی زنانوی د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي نو دا یو عوامل دی بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي چېره نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي یوغوی هغه حقارت احساسوي شرمندګي هغه کوي او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي د ځان ته کشي چېره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل دي په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنې د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا فق ونه و چې موږ افغانستان کې تک تنظیم کو په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوص ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دغه په هر عقیده ور باندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبر وسیګو او خپل ژوند خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دا یو بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بلغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې کو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لاری او چاری دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنه. په کابل کې د شهید استاد رباني د خوونې او روزنې پانتون څو وخت رامنځته شو؟
د کابل خوونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه پیار لسو درې څل وختم کال کې د اکاډمي تربی معلم په نوم باندې په چوکاټ د معرف کې تربی معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خوونکی محصلین او پانځی لري؟
منګه فعلاً په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو. نو فعلاً منګه په دغه ویش رشتو کې 9000 محصلین لرو.
د ماحول پاک لای څه فکر کوي؟
د ماحول خصوصاً د شینوالي لنګانا دی باسازی لنګانا داز بهترینه ګړما.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د خوونې او روزنې د پانتون تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبري هم درته وړاندې کوو ملتي هم وکړي. قدر من اوکتونکو د کابل خوونی او روزنی پانتون دی هواد پکاچا دی خونکو در روزنی یو بارزخت بنسد دی چی دی خوونی او روزنی دی ماسساتو دی خونکو در روزنی بنسدونو او دی پوهنی دی سانوی دورو لپاره دی خونکو در روزنی پا مخ جول شوی دی. د دغه پانتون د بنسټ ډبره په 1943 لمریز کال کې د خونکو د روزنې اکاډمي په نوم او د مسلکي خونکو د روزنې په مخه کې هودل شو چې د 12 ټولګي فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبي علومو او اجتماعي علومو پانځي چې د خونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1983 نه تر 1988 پورې د لیسانس پروګرامونو تر څنګ د ماستری پروګرام هم پیل کړ. وروسته دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1981 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بلاخره په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې ښوونې او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو د دې حتمان ضرورت لري چې په ټولنه کې کار وکړي. دا غی کار په لحاظ باندې او زمنند کله چې د دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لار شي ماسره ته، نو ضرورت چې دی نوم باید تعلیم تربیهي او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمین دوپاره پانتونونو دوپاره او د افغانستان بیلابیل مکتبه دوپاره مونږه استادان مسلکی تربیه کوو. خونې او روزنې په هانتون فعلاً یو معتبر پانتون دی چې خپل هغه اعتبار دی هم هغه ستده د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دشته چې ویش دشته دي فارغ دي دي د کانکور د لار نه دغه د آزموینو ملي اداره چې د لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډیر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې تای مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نشه د خیر تیر شول نو موږ عملا بشپاک برنامه نورې ما پایل کو.
د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچې دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونې دي درس ورکوي. دا چې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې څو پوهنځي دي په مرکه کې له ښاغلي رشیدی څخه اورو.
ادبیات پوهنځي دي، علوم طبی پنځه ده، علوم اجتماعی پنځه ده، تعلیمات اختصاصی اسپیشل اچکیشن ده، بدنی روزنه ده او کمپیوټر ساینس پنځه ده، تربیتی علوم پنځه ده او زمن کې روانشناسی. او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسی، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماستری جریان لري.
د ښوونې روزنې پوهنتون دغه ماسترینو لپاره چې ولایت څخه راځي د اوسېدلو ځای لري.
متاسفانه د دلایلی ستونزه تنه زموږ پوهنتون کې نه، په اکثره پوهنتونونو کې یو ستونزه ده. موږ خپل مشخص په همدغه تعمیر کې چی دا اوسې تاسو واستي، په دې کې موږ لایلی نه لرو. وناسی لایلی زمونږه ما کابل پانتون سره ده چې د کابل پانتون کې دا او د ذکر لایلیم چې ډیره کمه فیصدی زمونږه پکینی ولا غپل تخنیک
نور د سیتسستا چې هغه سہولت را منځته کی
فزن ډیره کافټریا ورته لرو، خو کتابتون لرو، ماسلین ته خدای والیبال، د فوټبال، د باسکټبال آزاد میدانونه، د فوټبال د پاره د خزینه او د نارینه او د پاره مونږه بیل بیل لرو. زکه یوازینی پانتون دی چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدنی او د بدنی روزنې مشخصه پانځه لري او استادان مکثره مونږه د بیرونه ډاکټری لري، ماستری لري، یعنی مسلکی دي.
څو ټایم دلته ماسلین راځي درس وایي؟
په تعلیم تربیه پانتون کې درې ټایمه درس دی. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور د لار نه راځي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري، د تر 12 بجو پورې دي د درس وي. بیا هغه استادان چې موږ ارتقا ظرفیت کوو، یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چې دي، دغه د مسؤلیت هم تقریبا منګه لرو. غواړو چې هغه د لسانس شینو د یوې نه تر څلور پورې هغه د راځي، د مخکې د وخت نه خپل وظیفه ته او بعد دغه نه د ارتقا ظرفیت لپاره راځي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي. او دریم ټایم زموږ شابانه دي. په شابانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زمونږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ماته استیاد وکړله. 15 ماستریان هم زمونږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي د مخام تر وو بجو پورې د عمل دي.
له دار معلمین څخه هم دلته ماسلین راځي، بیا امتحان ورکي او جذبيږي. په غاکل معلومات راکوي دوی باید څو نمرې پوره کا او څنګه کولای شي چې له 14 نو وروسته خپل درس دلته ادامه ورکړي.
اکثره ته هم دغه ستونزه ده، هغه معلمین چې برحاله دي په مکاتبو کې کاغه په خصوصي کې یا په دولتي کې منګا غیو ته فورم ورکاو ځانګړي اختصاصي امتحان تر اخلو یعنی په دغه عمومي کانکور کې منګا غیو نه غړاو هغه نه منګا اختصاصي بیل امتحان اخلو په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوه کال چلته لوستي دي نه کریډونه چلته لوستي باقي کریډونه منګا دلته ورکاو دوه کال دلته درس وې دوه کال ورسته د لسانس کیږي او بعد دغه نه کولای شي لکه نور استادان غوندې د ماستری فورمونه واخلي کولای شي ماستری موکي
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري همداسې اکاډمیک ژوند هم له ډیر زیات او هسکو او ژور سره مخ دی. استاد په هنوال الکوزای تایپ وای چې د هوونې او روزنې په هانتونې ژوند نوې رنگ ورکړ خو د ترخو ورځو شاید هم وو.
دلته د جنگ وو چې د دغه پانتون د دې سر نه واخله زموږ یو سر کې کور ده. دلته ټولې سمڅې وي په دې سمڅو کې به خلک تل داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو دا پانتون چې تاسو داسې ګورئ دا داسې نه وو، دا یو نظامي مرکز وو د مجاهدینو وخت کې.
څه وخت بیا بیرته دا په یو اکاډمیک ساحه باندې بدل سر؟
دا بیا کله چې دا د کرزي حکومت راغی په 1900 کال کې راغی او دغه زمنګ انسټیټیوټ پیداګوژي کابل شاه شمشیرانه دلته را انتقال شي او په 1900 کال کې که 2000 کال کې دا د دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړله پانتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پانتون ټول پاک شه سوتره شه ډېر پانځي پکې جوړ شو. لغه وخت کې دا پانځي نه ول او داسې یو حالت رسېدلی ده چې په افغانستان کې یو معیاري پانتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پانتون خو په دې ده چې موږ معلم تربیه کوو، استاد تربیه کوو او معلم هغه څوک ده چې ټوله دنیا بیا هغه تربیه کوي.
استاد راسو دې ته چې تاسو خپل د ښوونې او روزنې په پانتون کې هغه څه ډېر زیات خوښ دي؟
د خوړې روزنې پانتون کې خو زه نوې چې راغلم دلته مقرر شوم، ازما هغه د ژوند خاطو سیر دم دغه ځای نه شروع شه. زه د وستازي مسلک ته ورسېدلم او اوس د پوهنوالۍ رتبې ته رسېدلم. ما ته یو ډېر ښایسته ژوند راکړی دی پانتون. ما تقریبا 22 کاله کېږي چې زه دلته وستازي مو 22 کاله کېږي چې دا د ستاسو غوندې ځوانان موږ د دې ځای نه فارغو. د دغه محصلینو هغه مینه، د دغه محصلینو هغه محبت ما ډیر خوښیږي، ډیر خوشحاله. زما اوس ډیر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي، والیان دي، رئیسان دي، جنرالان دي، دمدغه پانتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډیر خوشحاله کوي، دا ما ته ډیر خوند راکوي. تقریبا 30 شاګردان اوس په پانتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشحاله خاطره نشته، دا بهترین خاطره ده مونږ ته.
ډیر زیات مننه استاد.
ډیر مننه کوم ده تاسو دې تل په عزت او خوشاله وي.
شنه فضا لوړې ونی د مرغان خوږې نغمې هغه څه دي چې ذهن ته آرامي وربخي او ښې زده کړې ته زمينه برابروي. د ادبیاتو د پهنځي د پښتو برخې د ماسترۍ محصل فیصل وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون له همداسې ښکلي ماحول څخه برخمن دی.
دا ماحول خصوصا د شینوال له نګانه او د تحصیل له نګانه، د باسازي له نګانه دا زه بهترینه ګڼم. د مرغانو یا د پرندګانو شخصا معلومداره داسې ډېر ښه لګېږي او بل د حافظې لپاره، د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جریبه ځمکه کې جوړ دی، په کوم شمیر ونې لري او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي، په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي. ورته غوږ شئ.
نوم سلطان محمد.
ښه، له څومره وخت را په دې خوا دلته د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې باغوان یست؟
10 کاله کېږي.
اکثره ته وکړه چې دغه ونې شنه چمنونه څه رقم ساتئ چې ښایسته دي؟
مضاف نفر لري چې خشابه کېږي، دا بوټي دا بغچیان ټولول کېږي. په هفته کې یو وار 10 اوبه کوي.
دومره لوی باغ ته رسېدی سي؟
هو هو، ساګون ډېر دي، پک به ساګون دي عمیق.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون یا د استاد شهید ربانی د پوهنتون د دې انګړ پاک لاره ته وایه چې څومره ځای به یې ده؟
دا شپېته جریبه به یې.
تخمینی؟
تخمینی.
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونې خو ډېر دي.
مثلا تقریبا را توه؟
تقریبا 15 ونه به وي.
15 ونه؟
او دغه هغه سره د مرسال سره پنځه ځله شوړ دیلبی
وو. مو خدلته به سماره ونی ګورو کنه دی مې ونیمستا
نه نشته.
دوره ته څه وای دلته پانتون کې سيدي؟
دورنه ته ناجو.
ناجو څه وخت دا پانتون سها پاکوي؟ مثلا سهار، غرمه، مازدیګر؟
سهاري پاکوي، تمام ورځ پاکوي. په کراوند
پانتون کې د کار کول خوښيږي او که مجبوریت د باید ډوډۍ پیدا کړي؟
نه، هم مجبوریت هم کار کوم. هم مخم خوښي نه کار کوم.
خوشاله کار سره؟
او کار سره خوشاله.
یعنی بیکار به څوک څوک؟
نه نه، بیکار څوک څوک.
درن دوستانو، په دې لاره چې ټول زینه په تیر بیا په انتونونه له پوره پوره اسانتیا وس خبر خمن شي، ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.